افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان 15 د اکتوبر میاشتې شپږمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د بیری لکبل نړیوالی الوتنی د افغانستان پر فضا زیات سیوی. د انډیپندنت ورسپنې د پرونی راپورونو لمخه د پنځم پرز د افغانستان له فضا 191 الوتکې تیر سیوی چې دا د تیرو سباندې دریو کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا چنګه کړي بي ساري الوتنی ګڼل سیوی دي. کله چې د یو هواد له فضا د یو هوایي چلند الوتکې تیریږي، هغه هواد ته $100 ورکول کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 900 تر 1000 الوتکې تیریدي. په فاریاب کې په دوو ترافیکي پیښو کې د دریو کسانو د مړینې او 28 نورو د چپی کېدو خبر ورکول شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه پلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله دوه کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو پلان کوچ ډوله موټر چپه سوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او اووه نور سانتا پیان سی وی دی. د دغه پیښو د علت په باب سینې دی ویل سی وی. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بی احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې د هند د کان کیندنې له یو شرکت سره په افغانستان کې د پانګونې په تړاو خبرې کړي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر لیکلي چې د هندي شرکت مشر سرینواش اکاپی دی په افغانستان کې د فلزي کانونو، قیمتي ډبرو، نفتو او ګازو په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښوولې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر هدایت الله بدری ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هندي شرکت د پانګونې لپاره زمینه برابره ده. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د قانونو د تړونونو په برخه کې د شفافیت نه موجودیت ته اندېښنې شته. په داسې حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي، د اسرائیل حمله پر لبنان روانې دي. یوه اسرائیلي چارواکي چې د نوم لا اخیستو ډډه کړې فرانس پریس خبری اجنس ته ویلي چې د اسرائیل پوځ د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي. خو دغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنکړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي. د اسرائیل هارترز انګلیسي ژبې ورځپاڼې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې یې نه دی اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي. ایران تیره سیشن به په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري وویشتل چې اکثر یې شنډ سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د اوکراین څخه باندې 50 متحدان برخه اخلي. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د اکتوبر پر 12مه د جرمني د رامشتاین په 15مه غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د رهبرانو په سطح دایریږي، د برخه اخیستو لپاره په چمتووالي بوخت دی. زیلینسکي ویلي په دې غونډه کې به د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د څرګندو او کوټولو اقداماتو طرحه وړاندې کړي او په وینا یې د شریکانو د هوډ له کبله شي د روسیې مخه ونیول سي او اوکراین پیاوړی سي. د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینا کې د سیلابونو له کبله د څلوېښتو تنو د موندلو لپاره تر پرون ناوخته پورې هڅې کولې. په بوزنیا هرزګوینا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسیچ پرون خبری غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده. د جمعې پر سهار سخت بارونونه پیل سول چې له کبله یې سیلابونه وبهېدل او د بوزنیا هرزګوینا په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د شویدو سبب سول. تر اوسه په هرزګوینا کې د 14 تنو او په بوزنیا کې د 3 کسانو د مړینې خبرونه خپاره سوي او د بیړنیو چارو د ادارو په وینا لږ تر لږه 40 تنه تری تم دي. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د هند ملي لوبډله له پاکستان او د ویست انډیز ټیم له سکاتلند سره مسابقه کوي. په دې نړیوال جام کې پرون استرالیا د شپږو وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه او انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 28 منډو په توپیر شکست ورکړ. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې لاسو لوبډلو برخه اخیسته ده چې د اکتوبر پر 4مه په متحده عرب اماراتو کې پیل شو. پیلو به د همدې میاشتې پر 6مه د اماراتو په دوبی ښار کې کیږي. ټاکل شوی چې نن د ارجنټاین او برازیل ملي لوبډلې د فوټسال نړیوال جام په پیلو به کې سره مخامخ سي. د درېیم مقام لپاره به فرانسا او اوکراین لوبه وکړي. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه دی. د لوبې د سپتمبر پر 14مه پیل شوی وي او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لاره پیدا کړې و. خو ونتوانی دی چې له لومړي پړاو څخه دویم ته لاره وکړي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. په راپورونو کې اورئ چې اټکل کېږي نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطحه لوړه سي.
مرم ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېرې ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه وړي دي.
د کنړ په نارنګ ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
نن ډېر ظالم سیلاب راغلی و چې زمونږ کور هم تخریب کړی دی او همشنه نور ګاونډیان ته ډېره ضربه رسولې ده. 50 کورونه راولیدلي دي، ویجاړ شوي، تخریب شوي دي.
کندهار کې ځینو کروانګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرایي یا د اوبو د څاڅکو سیستم ته مخه کړې ده.
دغه اوبه موږ ته تصفیه کوي، دغه په خپل ټاکلې مقدار په خپله ټاکلې اندازه باندې د کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسیږي.
پورزګان کې د چرګانو فارمونو وده کړې او دا هم اوري چې ټاکل شوی سره له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا ټینګښت لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ده. اټکل کېږي چې نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړ سي چې د سیلابونو د بهیدو امکانات شته. دا خبرداري په داسل کې ورکول شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. خو د نړیوالې مؤسسې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د خبر پاڼې له مخې سر لننه تر سیشن بي پوری د ناڅاپي ورښتونو له امله د سیلونو دراوتلو اټکل د هری روت، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په حوزو کې شوی دی. د همدې خبر پاڼې له مخې د اوبو د سطح لوړوالی په ځانګړي ډول په بادغیس، غور، هرات، دایکنډي، فراز، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، غوربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او بدخشان په مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دی. په خبر پاڼه کې د دې سیمو خلکو غوښتل شوی دي چې ځانونه خوندي کړي. که څه هم سر لننه د درې ورځو په مخه تقریبا د افغانستان د شمال په ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه شوې ده. خو د خوړو نړیوال پروګرام په خبره کړې اعلامیه کې ویل شوی دی چې په ژمي کې به چې ډېر ورښتونه کېږي سږ کال د افغانستان په شمال کې لږ واورې او بارانونه وورېږي. د اقلیم بدلون د دې سبب شوی دی چې د ورښتونو وخت بدل شي. د همدې ناڅاپي ورښتونو په لړ کې تیرونه په کابل کې داسې سخته ژلۍ وشوه چې د ځینو ښاریانو په وینا دوی ساره کله نه ولیدلی او د کابل سیند هم له اوبو ډک شو. د چهارشنبه په شپه بیا د ننګرهار په سپین غر، اچین او کوټ ولسوالیو کې له سختو ورښتونو وروسته سیلونه وبهیدل چې خلکو ته مالی زیانونه واړول. د سیمې اوسیدونکي سبقت الله کوټوال ازادي راډیو ته وویل
خوړزمن چې ډېر خراب سیلاب لري او خوړتنګ دی برسه حکم نو برم ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېر ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه وړي دي، همدغه شان د بارانو کورونه هم دغه کړي دي، کوټې موټې غورځولي دي.
رستم سعید د سپینغر ولسوالۍ د سیلونو پاړه وایي.
سپینغر ولسوالۍ مامن دره باندې سخته ګلۍ او بارانو د ګلېله وجنه شتا پسلونه چې په دغه درکه رومیان کرل شوی دی هغه به خیده منځه وړي دي او نور پسلونه هم خراب کړي دي.
د خړو نړیوال پروګرام په اعلان کې راغلی دي چې د هوا په برخه کې وړاندوینې له دوی سره مرسته کوي چې ورلم خه چمتووالی ونیسي. د افغانستان هغه سیمو ته درې میاشتې مخکې خواړه چمتو کړي چې له استراري وضعیت سره ممکن مخامخ شي. د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان لپاره په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې له اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له یو شمېر ادارو مننه کړې ده چې له دوی سره مرسته کوي چې د افغانستان په هغو سیمو کې ورلم خه پانګونه وکړي چې هلته د سیلونو د بهیدو امکانات خراسیت.
عمر دل چې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو اټکل سوی چې ورسره به په ځینو سیمو کې د اوبو سطح لوړ شي. بلخو د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران او سیلابونو خلک زیانمن کړي دي. سیلابونه پرون تر غرمې وروسته د نارنګ ولسوالۍ په ځینو کلیو کې بهیدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن نه ډېر ظالم سیلاب راغلی او چې زمون کورم تخریب کړی دی او هم چې نور گاونډین ته ډېر ضربه رسولې ده. 50 کورونه جیره ولیدلې ویجاړ شوي تخریب شوي دي. یو کس پکې شهید شوی دی او بقایا نور ته نه کس زخمیان لرو بندې کلی کې.
دا د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لمټک کلی اوسیدونکو حیات الله دی چې نننی شدید باران او سیلاب کې خلکو ته د وختو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکوي. هغه راته وویل سیلاب ترې سرپناه او د خوراک څخه هر څه لمنځه وړي او خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري.
حکومت نمدا هله ده چې موږ سره همکاري وکړي خپل کو د وس مطابق کومک را سره وکړي ځانونه راورسي. نو ډېر په بد حالت کې استو.
د همدې ولسوالۍ یو بل وسیدونکو یاسین درمان وویل د لماټک شړلو کوډو او شاوخوا نور کلی سخ باران او سیلاب زپلی دي.
باران به دومره سخت چې ګڼ شمېر سیلابونه راغلل او سیلابونو ډېر سخت مالی او ځاني ځان خلک تړولې دي. یو کس شهید دي او همدارنګه اته کس زخمیان دي. تر شپې ته پورې څاروي وژل شوي دي او 15 پورې کورونه چې دي په مکمل ډول باندې ویجاړ شوي دي. همدارنګه 300 جریبه ځمکه چې ده تخریب شوې ده.
په کونړ کې پیخو پر وړاندې د مبارزې او چمتووال ریاست چارواکي هم منی چې په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران لامل سیلابونه راوتلي او دوی خپل سیلاب ځپلي کلی لنزدي لیدلې دي. د یاد ریاست مشر قاری ثابت الله صدیقی د شنبه په ماخام د تلې په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل
انتم دا واقعیت نږدې نه ولیدل. په هغه کې تقریبا 400 جریبه زراعتی ځمکه خراب کړو او کورونه تخریب کړو. انځاتو پورې کورونه به یو کس چې هغه شهید او شپږ کس زخمیان سروي به سبا کیږي. کوم کورونه چې زیات تخریب شوی دي ان شاء الله زموږ د ادارې د خوانه به دوه سره کومک هم کیږي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ پاړوند او څوکلیو کې باران او سیلاب خلکو ته مالی او ځاني زیانونه په داسې حال کې اړوي چې د اقلیم بدلون سره په روان لمریز کال کې د ختیځو سیمو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شړکنده بارانونو، توپانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په زرګونه کورونه، په لسګونه زره جریبه، کرهڼي ځمکه، سرکونه، پلونه او نورې زیربناوې تخریب کړي چې له امله خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ټاکل سوی چې سر له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا ټینګښت لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي. حکومت وروسته تر دې د اعلان وکړ چې پرون د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بوسو. د ځینو راپورونو له مخې پولیسو د تحریک انصاف ګوند په لسګونو پلویان نیولې دي. دا هم تفصیل.
په پلازمینه اسلام آباد او شاوخوا یو شمېر کوچنیو ښارونو کې د تحریک انصاف ګوند د غړو اعتراضونه او لاریونونه روان دي. په دې ترڅ کې د پاکستان حکومت له پوځیانو غوښتي دي چې سر له سبا د پلازمینه په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شي. د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویان د شانګهای همکاري د سازمان د غونډې په درشل کې اسلام آباد د خپلو اعتراضونو لپاره غوره کړی دی. د پاکستان د حکومت خبر پانه کې راغلي دي چې د پوځانو د ځای پر ځای کېدو هدف د شانګهای همکاري سازمان تر ولسمې غونډې مخکې د پلازمینې امنیت دی. دغه غونډه د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان امنیتي ځواکونو پلازمینې ته د عمران خان د زورګونو پلویانو د داخلېدو د مخنیوي لپاره شارت غزیدلې لارې تړلې دي. د ټلیفون سیګنالونه یې بند کړي دي او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې چاته به اجازه ورنکړي چې د ګډوډیو ته جوړېدو لپاره شارت داخل شي. تحریک انصاف ګوند ادعا کړې ده چې امنیتي ځواکونه په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د استوګنې ځای ته ننوتي دي او وزیر اعلی علي امین ګنډاپوري نیولی دی. پولیسو دا ادعا رد کړې ده. بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې خبریالانو ته د تحریک انصاف د ګوند اعتراضونو ته په اشاره سره وویل چې دا پر اسلام آباد او پاکستان د دشمن ځواکونو د برید په څیر دی. د امنیتي ځواکونو او مظاهرچانو ترمن د اخو ډب راپورونه هم خپره شوي دي. پاکستاني ورسپانو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي په وینا راپور ورکړی دی چې ادعا کوي چې د مظاهرچانو له لوري پر پولیسو اوشکې بهاوونکي مرمۍ فیر شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پرون په خپل اکسپانه کې یو بیان خپور کړ چې پکې د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوې دي چې د تحریک انصاف ډلې له اعتراضونو سره په اسلام آباد، د پنجاب په نورو سیمو او ټول پاکستان کې لزغمه کار واخلي. په دې بیان کې د پاکستان له حکومت دا غوښتنه هم شوې ده چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره خبرو اترو تکشيني او اختلافات په سوله ییز ډول د ټولو لوریو په خوښ حل کړي.
ومردل چې ټاکل سوی سره له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا تامین لپاره پوځیان د شار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پولیسو لپاره لپسې چاپو وروسته به بیا هم په خیبر کې د راتلونکي جرګې لپاره خپل چمتووالي ته دوام ورکړي او په خپل انتظامی خیمه کې به موجود وي. د غورځنګوړو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د پښتون قومي عدالت په نوم د اکتوبر پر 11مه کیدونکې جرګه به په هر صورت کیږي. د بد اصل کې د چې پېښور های کورټ د جمی پورز پی ټی ایم ته په خیبر کې د جرګې اجازه ورکړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 4مه پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې پولیسو یې په 4م وار د خیبر د جمهوریت پر ریګي للمه کې د راتلونکو جرګې پر کیمپ چاپا وهلې ده. تر چاپی مخکې په خبر کې د موبایل ټلیفونونو شبکې او انټرنیټ تړل سی ویل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د منی په پیلېدو سره د کابل شهر ځینې اوسیدونکو د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې درانیولو توان نه لري. دوی وایي تیر ژمی هم چندان ښه تیر کړی نه دی او سږ کال هم د بیکاری او اقتصادي ستونزو له کبله نسي کولی د ژمي لپاره لازم تیاری ونیسي. دا هم په دې اړه تفصیل.
آزاده چې په تیر جمهوریت نظام کې په کاپیسا ولایت کې خون کې واله څو کالو راهیسې له خپل کورنۍ سره د کابل خار په ویڅنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توان نه درلود.
کریفیا وایم تیر کال ژمی ما یو منځ کار اخیستل، د بوجۍ د اخیستلو توان مې نه درلود. یو من مې اخیستل چې کله به هغه خلاص شول بیا به مې همداسې یو من نور اخیستل او له کاغذونو سره به مې تازه کول. د لرګیو د اخیستلو توان نه لرم چې په چرې کې ترې استفاده وکړم.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانۍ پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانۍ پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکو مصور وایي اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځنی لګښتونه نشي پوره کولای اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو بر روان شمه څنګه تیروي.
ورا سکالر کی دی زور منه راځي چې زلګي وخت او کاروبار نست اقتصاد ډیر ضعیف دی. د دولت موبایل لای چې موږ سره همکاري وکړو دا نه شخص ته دی قیمت
په کابل خار کې د لرګو یو پلورون کې هم چې نه غوړي نومې پر راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګو بیا سکال وړي شوی دی.
ولا سکال لرګي خو ډیر جگ دی، خلک جوبل دی، جمعي را روان ده، سکال ډیر سخت جمعي ده، هیڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
آزادی رادیو د خلکو اندیښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل خار له خروالی سره شریک کړي. خو د خروالی ویان نعمت الله بارگزی ویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل خار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی آزادی رادیو ته ویل چې په دې اړه څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزې شریکه کړي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. خاغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لوري د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی او بیې لوړې شوې دي.
تیر کال په همدې شپو او ورځو کې د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سخت کال د 1400 تر 1400 افغانیو پورې لوړه شوې ده. څو ځله مو په دې اړه د سوداګرۍ او کرنې وزارت ته وړاندیزونه وکړل چې باید په دې برخه کې له خلکو سره مرستې وشي، خو تر اوسه یې زموږ د وړاندیزونو ځواب نه دی راکړی.
د کابل خار اوسیدونکو په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو لولوړ د کابل خار اوسیدونکو په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو لولوړوالي شکایت کوي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته بیوزلی او بیکاری زیاته شوه او خلک نشي کولای چې لازم خوراکي توکي او د ژمي لپاره لرګي واخلي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې یو شمېر کروندګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرې یا د اوبو د څاڅکو سیستم ته مخه کړې چې په دې ورستوي کې د وچکالی او اوبو د صحت ټیټې دوه کبله یو اړین بدیل ګڼل کیږي. دا سیستم کروندګرو ته دا وړتیا ورکوي چې د نباتاتو د امراضو د مخنیوي ترڅنګ په لږو اوبو او ټیټ لګښت ډېر ځمکې خړوب کړي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د غژغ د اوبو څاڅکي سیستم دی چې د انرژي یا اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره یو مرجنه چاره بلل کیږي. لدې به د سګات څخه سل جریبه ځمکه په شپږ انچ اوبو د څاڅکو لاري وبکیږي، خو په دودیزو میتودونو کې د دغه کچې ځمکې د اوبو کولو لپاره څو برابر زیات اوبو ته اړتیا وي. ولی جان حکیمی د کندهار د دامان ولسوالی یو له هغو کروندګرو څخه دی چې په خپل ځمکو کې قطرهي سیستم نصب کړی دی. د وایي د دې سیستم یو له یو غټه ده چې په لږو وبو ډیر حاصل ترلاسه کوي.
دا سیستم چې مثال ډیر وسایل لري نسبت وو د پخوانی سیستم ته، اوس د مزکه چې اړول کیږي، یعنی دغه وسایل لري خالي موږ د پایپونو راکښو د تخمونه یشتورته نور داسې دغه نه غوړي خالي کوډ دغه تلغه د سیستم د لاري مجور کو سیستم وو داس پر مختللی سیستم دی چې موږ د کوډ راچو دغه وبو مشت تصفیه کوي دغه په خپل ټاکلې مقدار په خپل ټاکلې اندازه باندې د کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسیږي. اوس هغه تیر سیستم چې وو مثال ډیر کار درلود استړیا زحمت مثال لیا ولیدې د امزکه جوی ورته جوړېدلې، یعنی کاریګر او مصرف ته چې به حساب کوي د ډیر وساده مزکه اړول کیږي خالي په پراکشه.
اسمت الله چې په کندهار او نور ولایتونو کې باغونه او ځمکې په قطري سیستم اړولې وای، د قطري سیستم یو لوی ګټه ده چې لېونه بعد څخه بل ته ناروغي نه انتقالېږي او د دې سیستم لامل او به یوازې د نباتاتو او ریښو ته رسیږي چې لېوی برخې څخه بل ته د ناروغي د خپرېدو چانس لمنځځي. اسمت الله زیاتوي چې د قطري سیستم لاري کیمیاوي سره او دواوي په اسانۍ او په یو ځل ځمکې ته ورکول کیږي چې دا کار نه یوازې وخت سپموي بلکې لګښتونه هم راکموي.
دا ټانکی لري جلا چې هغه ټانکی ته انبار کوټ دوا دا اڅه سیده کې ګډیږي جلا ټانکی لري چې والد فر اخلاص کې د سرګټ کې بیا دغه ورسته والد اخلاص کې خودی عمومی ماده ټول چې څلور جریب مزکه د موږ غواړو چې هغه څلور جریب تیواري انبار الهکو هغه والد اخلاص کې دلته دی انبار یا کوټ دوا تاري سرګټ ک نور چې دی الهکې د بوټي بیخته انبار زی نه انبار ځای کیږي نه کوټ ځای کیږي نه وب ځای کیږي دغه وب ټانګ او کوټ دواړه زی هغه مزکه کې کوم بوټي ده دغه بوټي بیخته دغه وب ورځي.
په افغانستان کې د وچکالی لامل د اوبو سطح په ډیره چټکۍ سره ټیټیږي او دا ستونزه په خاصه توګه د کندهار په څیر په وچو سیمو کې خورا جدي سوې ده. د کرنې په برخه کې ماهرین وایي د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره باید په پراخه کچه د قطرې سیستم په څیر عصري ټکنالوژي وکارول سي ترڅو نه یوازې او بس فماسي بلکې کاروندګر وکولای سي خپل کورنیزو چارو ته په اسانۍ دوام ورکړي. په کندهار کې دا مهال یو خصوصي شرکت د قطري سیستم د تطبیق په برخه کې فعال دی. تر دې دمه دغه شرکت په زرګونه جریبه ځمکه د دې سیستم تر پوشش لاندې راوستې ده. د دې شرکت مسؤل محب الله هوتک وای په کندهار کې د اوبو د کمښت له امله د دې سیستم اړتیا زیاته سوې ده.
د ډریپ سیستم یا دغه قطري سیستم چې ورته ویل کیږي دا د بزګر لپاره هم ګټور دی، ځکه حاصلات ورته زیاتوي، حاصلات یې د مرضونو څخه ساتي، او بل خاصه ګټه د اوبو د سپما ده. یعنی دی کولای سي په یو دوه انچ اوبو باندې چې هغه ډریپ سیستم ونه لري یو جریب ځکه اوبه کې کچیر دی د ډریپ سیستم یا د کتری سیستم ورته برابر کی دی د دې سیستم په توسط کولای سي دوه جریب نور اضافه ځکه وکړي.
په افغانستان کې د وچکالی او د اوبو د ټیټې سطحې له امله د اوبو سپما یو جدي اړتیا ګڼل کیږي. کرنیز ماهرین باور لري چې د اوبو د قطري سیستم په څیر نوې ټکنالوژي کولای سي د اوبو د ستونزې په حل کې ډیره اغیزناکه ثابت سي، او په دې سره به کروندګرو ته د خپل ځمکې د خړوبولو په برخه کې لوی مرسته ورسوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
پورزګن کې د چرګانو فارمونو وعده کړې ده. پورزګن ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو او د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د پوخا پرتله د چرګانو فارمونو وده کړي او د پاکستانی چرګانو د غوښې راوړلو ته اړتیا نسته.
د ترینکوټ شار اړوند د بيداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ شار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیه مسول هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اورزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی، او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نورو ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د اورزګان په چرګانو باندې چلي. یعنی اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې اوس خپل تولید کولای شو د لې خپل اورزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورسته لاغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښتې منه کړي د چرګانو فارم ته مخه کړي. دی وایي تیر فاصله د خپل فارم څخه څلور لکه پاکستانی کالداري ګټلې.
په دې فارم کې خداغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوه میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس دا سیم راغلي چې په دوه میاشتو کې تقریبا څلور لکه دا تیر فصل ما خپل په دوه کې وګټم. هغه خدا سي دي چې په خوا په ګرد تیری کې دوا پاره مانول لازمور د شرکت. اوس په دې تیری کې درې شرکت دي، یو زموږ دی دوا نور دي. نو دا هغه بعد وروره یو بل سر راولاس و چې اخو مثال ما ته ته وي چې زر روپو پاره به چې جوړ کړی و د چرګانو. اوس هغه د درو یا شپږ زر د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر بنزین جوړوم بل هم جوړی بس ګټه کوي تاوان نه دی کړی.
په ترینکوټ شار کې اوس مهال د چرګانو یو من غوښي چې څلور نیم کیلو کېږي په څه باندې و سو افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره و او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوي خوشاله دي او وایي نه غواړي چې بهرنی هیوادونو ته ولاړ سي. دی وای کچری دولت یاد فارمونو ته توجه زیات کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمينه برابر سي.
بیا نور دولت پاملرنه ورته وکي بیا به نورم زیات سي او مشته به د کار زمينه برابر سي او مشته لاس 2000 روپي مشته پدې کې مشته ماش د تنخوا را کوي مشته دغه د کار زمينه برابر ده مشکي برابرېږي
دا وی په دانه او په ارڅه پويږي په لوښ ته پويږي هغه بیا مر کوله سي په وخت بچره 2000 زانه مشکي وساس کې نو دوه کسا او یو استاد د کار سره کوله او هغه بل فارنچ بیا هغه دغه کښنې دي ډیر دین هغه یو استاد یو شاګرد غواړي
موږ ډیر خوشاله یو وروره په دې خاطر چې موږ د بلې واده سره ګرځو مثلا یا د بل چاته چاج ووزو خوش سبون خلاصو چې د بلې واده سره ځي نو هغه درځي شه چې خپل حلال چرګان مشته وروزو مشته
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یاد ولایت کې 15 پته د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې لسګونه بیکار ځوانانو ته په کښې کې د کار زمينه هم برابر سوي
ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو
لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو شپږنیمې بجې سوې په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای سي خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د بیري لکبله نړیوالي الوتنې د افغانستان پر فضا زیات سیوی د انډیپندنت ورسپنې د پرونی راپورونو لمخې د پنځمې پرز د افغانستان له فضا یو سلو یو نوی الوتکې تیر سیوی چې دا د تیرو څباندې دریو کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا چنګه کړې بې ساري الوتنې ګڼل سیوی دي کله چې د یو هیواد له فضا د یو هوایي چلند الوتکه تیریږي هغه هیواد ته $100 ورکول کیږي د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 1930 الوتکې تیریدي په فاریاب کې په دوو ټرافیکي پیښو کې د دریو کسانو د مړینې او 28 نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی دی د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه پلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله دوه کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو پلان کوچ ډوله موټر چپه سوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او و نور کسان ټپیان سوي دي د دغو پیښو د علت په باب څنی دی ویل سوي په داس حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي د اسرائیل حمله پر لبنان روانې دي یو اسرائیلي چارواکي چې د نوم لا خستوي ډډه کړي فرانس پریس خبري اجنس ته ویلي چې د اسرائیل پوځ د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي خودغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنکړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي د اسرائیل هارترس انګلیسي ژبې ورسپنې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې نه ده اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي ایران تیره سیشن به په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري وویشتل چې اکثر یې شنډ سول د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن په ګډون د اوکراین څخه باندې 50 متحدان برخه اخلي د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینا کې د سیلابونو له کبله د سلویشتو تنو د موندلو لپاره تر پرونه وخته پورې هڅې کولې په بوزنیا هرزګوینا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسچ پرون خبري غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده د جمعې پر سهار سخت بارونونه پیل سول چې له کبله یې سیلابونه وبهیدل او د بوزنیا هرزګوینا په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د شوېدو سبب سول تر اوسه په هرزګوینا کې د 14 تنو او په بوزنیا کې د دریو کسانو د مړینې خبرونه خپاره سوي د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري، افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټې اعلان کړې دي. د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوی تاریخ جوړ شوی دی. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ښځو شل ورځ نړیوال جام پیلېږي. هندوستان د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلی دی. د فوټسال نړیوال جام د نیمه پای لوبې د پړاو لوبډلې معلومې شوې دي او د سویلي افریقا شل ورځ لیګ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي دي. د خبرونې په دویم نیمایي کې به یو وار بیا له دولت خان احمدزي سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوي لوبلړۍ په تړاو لنډه مرکه درته خپره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلې د افغانستان او بنگلاديش له راتلونکي لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په شپږمه، نهمه او یولسمه نیټه له بنگلاديش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبلړۍ به د افغانستان په کوربتوب وي او په عربي متحده اماراتو کې به ترسره شي. یاد درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي چې د 2025 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې په تیر شوې وه چې افغان ملي لوبډله د روان 2024 زیږدیز کال په جولای او اګست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې ورځنۍ، درې نړیوالې شل ورځې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي، خو د دواړو بورډونو د مسؤلانو په سلا مشوره او د ګرمې هوا له امله پر ټاکلي وخت ترسره نه شوې چې له منځه یې د اوس لپاره درې نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کیږي. دغه راز د په دې خبر کې ویل شوی دی چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال په دسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یوه بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ، نړیوالې ورځنۍ او شل ورځې لوبې پکې شاملې وي. او همدارنګه د 2025 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسراوي په موخه خبرې اترې روانې دي. افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلي دي چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی. دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم ثبت شوی، چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې. تر نوری وړاندې بهیرشاه محبوب بل افغان لوبغاړی و چې و کال وړاندې په یوه پاڼۍ کې 303 منډې کړې وي او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ساتلی و. عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړې. د نوموړي په دغه پاړۍ کې 9 څلوریزي 2 شاملې وي. هغه 523 توپونه لوبولي او بلاخره په 544 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځید. عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میون اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده، چا چې په درې سیالیو کې 3 واړه ګټلې دي او 1 نمرې لري. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په درې کې 1 لوبه ګټلې، 2 بایللې دي او نمرې 28 دي. مای پرستوري بیا په دریم مقام کې قرار لري چې 3 سیالیو کې 2 بایللې، 1 ګټلې او 4 نمرې لري. امدارنګه د هندوکش سترایکرز لوبډله بیا په دریو سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې او 2 هم 4 نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري، چا چې په 500 پاړیو کې 444 منډې کړې دي او 88 اوسط لري. بهیرشاه محبوب ورپسې ځای لري. بهیرشاه بیا په شپږو پاړیو کې 244 منډې کړې دي او 1 اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړی دی چې په 15 لوب کې 215 منډې کړې دي او 55 اوسط یې دی. د توپ اچونکو په قطار کې بیا یمین احمد زی تر ټولو مخکې دی چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي. ضیاءر رحمان شریفي بیا په 15 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي او بشیر احمد هم په 15 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. راځئ چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري، د غراز، د عصمت علم او ورسره د بیرشاه محبوب څرګندونې درته خبرې کړو.
د کوچ از پلینو کریم صادقی صاحب، نور کوچ سینئر پلیئر رحمت شاه صاحب، شبیر نوری، داسې نور سینئر پلیئر چې کوم دي، د هغوی په ډاډ سره، د هغوی په مشورو سره بس د الله فضل رحم دومره زیات را ورسېدو. او واقعا هم لکه څنګه چې سور بال سخت کرکټ دی، پریکټیس غواړي، پریکټیس هم کړی ان شاء الله، بس پریکټیس سره سره موږ وکولی شو چې ان شاء الله ښه پرفارم وکړو. واقعا هم د هر پلیئر دا خواهش د ارمان چې زه په فرسټ کلاس کې ولوبېږم، لیسټ کې ولوبېږم، فرسٹ کلاس بس الحمد للہ زمون ارمان پورا شو ان شاء اللہ. واقعی نور واقع نام بس الحمد للہ ما دا پلین زان سره جوړ کړو چې ان شاء اللہ چې فرسٹ کلاس بس ٹاپ کوم. نو بدی پلین سره سره او د کوچ سینئر پلین چې کوم بس چې کله سنچری وشو لا ماته چې تبر ریلیکس کیږي نه، فوکس به نیم سل کې چې نیم سل وشي ان شاء اللہ 200 ته بزی. نو بس هغه لگ لگ پلین چې کوم لگ لگ ټارګټ وغه سره سره چې کوم ان شاء اللہ ز پورا فوکس کوم ان شاء اللہ دې ستر اور رسیدو.
یقینا چې دا ډېر غټه مال په خوشحالي او فخر خبر ده چې افغانستان په ډومیسټک کرکټ کې ما دومره خواري کړې چې خپل ځان ته فرست کلاس کې ځای برابر کړی ده. همدغه سه په دومره غټ ایونت کې ما سلیزه تر سره کړم، ډېر ډېر خوشاله یم.
بالکل اول خو کو ګورم موږ په سر کې دولو به بللې وکنه، نو هغه سه کمبینیشن دی موږ ښه جوړ نه وو. نو درېمه لوبه کې عثمان چې کمر کم لوبه وکړه، ډېر زیات اول خور ته مبارکي وایم. یقینا ډېر زیات خوند کوو ما ته چې د سره ولاړو ما بي مودې د کمبینیشن خپله کې یو بل سره چې مو کوم ایکسپیرینس شیر کوو. نو هغه وجه وه چې ما هم خپل پرفارمنس وکړو، عثمان داسې وینګز وکړه چې افغانستان په تاریخ کې یو ریکارډ شو. بل ما والد صاحب هم ته ناست، بالکل کور کې استې ګولې جی ما ترونه دي، کریم جی ما سره کوچ دلته دوی ډېر زیات سپورټ لمه، ډېرې مشورې راکړې کریم جی خپل ته ما سره، بلته هم ډېرې مشورې راکړې همیشه همدوی سره زه انډر لاندې لوبه کوم.
بالکل ډېر ښه کمبیک شو دی مونږ، لکه په ان اننګز باندې تقریبا 200 رنز او 150 پورې مونږ د بل ټیم نه لوبه وګټله. تیر لوبه کې هم مونږ ښه سایډ برابر وو، خو هغه سه کمبینیشن نو برابر مونږ سره اوس رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فارمټونو کې لوبه کې فرید ملک شو. نو دوی سره د مونږ د ټیم ماحول هم برابر شو. ان شاء الله کوشش کو چې تر دوی کې درې وړو لوبه په همدغه سه مارجن سره وګټو.
یقینا میچ زموږ د ټیم سره مقابل ټیم بالران هم ډېر ښه بالران او هغه ډېر ښه لوبه په لومړي سر کې ترسره کړه. مونږ باز یې وړي وړي غلطیان زموږ نو شو چې دا غېدو جنہ زمون برسنل لگزره شو. خو هغه کوم څه چې ماته یې زده د حالات مطابق مې کوشش وکړ چې بیټینګ وکړم. نو چې کله رانه بیټسمن نه اوټ شو، نو بیا مې کوشش وکړ چې زمون د ټیم سکور کړم، بیا مې کوشش وکړ چې د ټیم لګ یو ځای ته سره پوره شوم. نو هغه چې الله دې خو ورځ علامه راو سړي خشاتونه مې ملګېدل، نو په اخري وکړ باندې ما غوښتل خپل رنځم وکړ او ټیم سکور مې یو ځای ته ورسو. ستاسو خبره په لومړي سر کې ما کوشش کوم چې زه صرف لږ ټایم واخلم په وکټ باندې، ځکه د غازی وکټې او زمونږ د نجیب تره کې ګران وکټې سیم ټو سیم وکټې دي، بافاس بالران لږ سپورټ ساتي. او کې مې کوشش کوم چې لږ د بالرانو سره لږ ټایم تیر کړم، په وکټ باندې لږ ټایم تیر کړم چې هغې سره زه لږ عادت شم. نو د هغې د وجه نه ما لږ سلو بیټنګ کوم. بیا چې کله زمونږ وکټ لاړه لال باز ما ته راغی، بیا نور بالران راغلی، بس ما صرف د پوخانی میچو نه ما یو څه زده کړو چې هغه کې ما ویلو چې زه به صرف چې هر څوک ما سره ولاړې په هغې باندې صرف زه باور ساتم. نو هغه چې هغه ته ما کانفیډنس ورکړ، هغه ما سره ډېر ښه ولوبېده او د هغې نه بعد ما د بس وړو وړو د هغې د بالران د غلطیان نه ما ګټه واخیسته چې ښه شاټونه مې په ولګېده. ستا خبره بالکل صحیح ده، د هغې نه بعد ما ته سټرس ډېر کم راغی. خو په مقابل ټیم کې تقریبا 15 داسې سینئر پلیئرانو چې هغوی زما د هر ځای د رنز او د هر ځای د ګیردو او مطلب هغه پلان جوړول کې ما سره هر ډېر مرما باندې رنزونه بندولی شول. خو لال باز چې ډېر ښه لګیا وو او د هغې سره په سم کانفیډنس کې او هغه ما ته ویلې چې زه هر څه کولی شم، ما نه خاطر جمع اوس نو هغه سره زه لږ کانفیډنس کوم چې دغه بیټسمان راغلل. ما مخکې په خپلو خبرو کې یو څه وویل چې ما د مقابل ټیم د بعضې وړو وړو غلطیان نه ګټه راسته. یو پکې هغه وه چې د مقابل پویلین طرف د ګراؤنډ غټ م او دې طرف ته هوا م، نو ما کوشش کوم چې زه اګینسټ د هوا شاته نه وهم، یعنی کوم طرف چې هوا هماغه وخت هماغه طرف ته لاړ شم. خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړوي نو زه هغې ټیم ته پرې نه واستلم چې زه د هوا طرف ته راشم. نو هغه چې ما کوشش کوم چې هوا د ځانو ساتم، خو په هغه کې وروستۍ بیټسمنانو ته چې ضیا شریفي او عبدالباقي هغې ته مخ شو، ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټریک رانغی.
احتیاط، تباهي او ورزش
سلامتی ده.
د کرکټ نړیواله شورا لوري د خزو د شلوریز جام د پیل نیټه رانګدې شوې ده. دغه نړیوال جام به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربي متحده اماراتو په کوربتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر شلمې نیټې پورې دوام کوي. په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري. پالف گروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان، سریلانکا. په بی گروپ کې بیا ساؤت افریقا، انگلستان، ویسٹ انڈیز، بنگلادیش او سکاٹلند لوبډلې برخه لري. دغه سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب په شارجه، ابوظبی او دوبی انټرنیشنل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس له کرکټ د فوټسال لوبغالو ته ورځو. د فوټسال د پیل شوي نړیوال جام د نیمه پیلوبو څلور لوبډلې معلومې شوې دي. په دغو لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوبه لري. د نیمه پیلوبو پړاو د اکتوبر په دویمه نیټه پیلېږي او په درېیمه نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال جام د پایلوبي لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره، د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په دوه سیالیو کې خپل میلمه بنگلاديش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د دوه ټیسټ لوبه د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د اوو وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو درې ورځو کې ورختو، خو په وروستیو دوه ورځو کې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په دوو پړاو کې بنگلاديش 233 او 146 منډې کړې وې او هندوستان بیا په لومړۍ پړاو کې 215 منډې وکړې او په دویمې پړاو کې د بنگلاديش له لوري ورکل شوې 95 منډې هدف د درې وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپیژندل شو. خواشوین د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولیو یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، آسترالیا دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوري سوداګریز لیگ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمیر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دې لوبډلې کپتانی چې د کشب مهاراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوي دي. د دې لوبډلې نور مخکښ لوبغاړي کوینټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ډوین پیټروس، هنریک کلسن او جونیئر ډالا دي. دغه راز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي دي. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. په یاد لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټرنټ بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولینګ ګرام دي. د پارل رایلز په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن دی. په دې لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي ډیوډ میلر، جو روټ، دنش کارتیک او لونګي انګیډ دي. د غراز د پریټوریا کپیټل په لوبډله کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډله کې ولوبیږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي انریک نارکیا، جیمی نیشم، ویل جیک، ویل اسمیت، او ریلی روسودی. باید وویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیگ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان د سپین بال یا د یورزنۍ او شلوریزو لوبو لوبډل مشر بابر اعظم ل خپل لوبډل مشر استعفا اعلان کړی ده. نو موړي په خپل ټویټر یا ایکس باندې لیکلی دی چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نو موړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دی چې غواړي په خپل توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دي او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بې اتفاقۍ او په ګروپ بندۍ تورنوي. که څه هم پاکستاني لوبډلې دغه تورونه رد کړي دي خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو وار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوې لوبډل مشر ورته وټاکي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته د ځانګړي مرکی په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوی مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوی لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې ووري
احمدزی صاحب خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. بالکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ چې د ورلد کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل چې موږ هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سوټکاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې خزلېږي هغه یو اړفو خو میچونه ګټلې سیدا او داسې اړفو سیدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډېره په اسانۍ ماتې ورکوي بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې. ځانګړی لوبغاړی پکې څوک وو؟
بالکل ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وزلیدل خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضلاک فاروقي څومره ستاینه وکړو. کمه ده د بال د سوینګ کولو مهارتونه د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي د شارجا غونتې په پیچونو باندې په درېو اړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایلو وړ ده چې څومره پرې وغږېږو کله. کمه ده الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد په موږ ټولو لیده خو څنګه چې دا په یو ګراوند کې د اگزیکیوټ کوی سي د عمل جامه راغوستی سي بالکل هغه اعتماد او اعتبار په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده. همیشه زبردست تو پوهنه کړی ده خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف د سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت او مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ ال راونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې د خپل ټیم کې ادا کوي دی مکمل راونډر په صفت باندې دی او اسانه نه ده ته د بیټینګ برخه کې هم پرزلیږي او د بولینګ برخه کې هم پرزلیږي او د فیلډینګ برخه د بل ټول ټیم نه پیاوړی وي. نو د دې باندې عظمت عمرزی ته منګه باید
ډیر ستاینه وکړو، ډیر تشویق کړو او که څومره صفات یې مکو کم ده.
د ابراهیم نشتون هیڅ شو پر یاز سن او مالک کې څوک د دې تشه ډکول حقدار ده او کبل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي.
بالکل هر یو لوبغاړی چې د ځان ته ځانګړتیا ولري، استعداد لري، په دې کې شک نشته، څوک ستر ملي مراله سیږي خامخا شاته یو لس کلن او مهنت پروت وي. خو دلته یو بل برخه داسې پیغام باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد، هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اگزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف، دا یو بېله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم ځدران لري، هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي، خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سي، یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډیر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي چې ډیر با استعداد لوبغاړی ده، مالک سده د ډیرې حوصلې خاوند ده. نو دواړه مختلف استعدادونه لري، دواړه چې ډیر زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان لپاره په راتلونکي کې ښه ثابتېدلی شي.
کله چې ګوربس کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی کنه؟ د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربس پرفارم هومره نه دی، دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟
بالکل، د یو لوبغاړي د پاره مهارتونه، ذهني مهارتونه، تکتیکی مهارتونه، تخنیکی مهارتونه او فزیکی مهارتونه، دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډیر زیات کار وکړي. په ذهني مهارتونو کې که موږ وګورو، د موږ فوکس او کانسنټریشن تر څومره وخته پورې موږ تمرکز کولای شو، دا په خپله باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپله یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري. بالکل، دغه یو شی چې په ګوربس کې تر ډیرو وخته پورې لیدل کیږي چې دی کله کیپینګ کوي، بیا بیټنګ په برخه کې ډیر ښه نه ځلیږي، دغه ځای کې به دی ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي، ځکه کیپینګ کې ډیرې چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول د دې باعث ګرځي چې تا بیټنګ کې ذهني ستړی کې بیټنګ ته. کله چې ته خپله د ذهن انرژي ډیره زیات لاست کې، بیا چې ده په بیټنګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي، نو په دغه برخو باندې به دوته کار کول پکاري کولی شي. خو دا یو هغه ځای ده چې دا مطلق د موږ په ذهن پورې تعلق لري، چې موږ د بیټنګ دپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولی شو چې بیټنګ پېښه وکړو. دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان چې دي باید ګوربز خپله د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي.
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغلی، دا لوبلړۍ څنګه وه؟ د نوموړي په روزنه کې ستاسې هم مهم رول خلک یادوي، د کرکټ د پیل او بیا ځلېدا لنډه کیسه یې که راته وکړي.
بالکل، د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه، خو ډیر اغیزمن دي په نیمې بال باندې، لکه څنګه چې مجیب اغیزمن ده همداسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابتېدای شي او ځان یې ثابت کړ. بالکل، د ده په روزنه کې د ما رول دارسې یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي، په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی، چې ده ته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی، د په فزیکي تمرینات هم ډېر محنت کړی، د په بیټنګ باندې، د ده په فیلډنګ باندې، د ده په ذهني آیډیا باندې، د ده په هغه مورال او د ته چې څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچینګ کېدای سو هغه موږ نه ده سپمولی، او نن چې دا هغه افغانستان مغه ثمره ینی او د افغانستان دپاره یو داسې سپینر ده او د دنیاوالو دپاره یو داسې خبر ده چې افغانستان ډېر زیات با استعداده کرکټران لري او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډېر سخت سي.
هماغه ګربز رحمت شاه او عظمت توپهنه کې خدي دا نور لوبغاړي به څنګه خشي او دغه د میډل اډر ستونزه به بل اخر څنګه حل شي؟
بالکل دلته سیدا دی بیټینګ دی برخي دی هر یو لوبغاړي رول معلومول سیدی دی زیات ضروری دی کچه ته دی هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ار زمواریان معلوم سولې او پاغزه کې دی زیات تمرینات وکول او ماغه خپل رول سیدا دی زیات تمرین ک نو کینستا سیدی منګه دی بیټینګ برخي کې دا نور څومره لوبغاړي سیدی دی د د خزلې د امکان هم شته چې پاینده کې وزلې.
د لوبو له میدانه او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ازمګ د دې ونې خبرونه هم دلته پای تر رسیدي تربیه مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبغالو
لا نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ